تاسو ستړي مشي افغانستان کې سهار اته بجې شوې. په دې خبرونه کې مو زه نور یاس نوري هرکلی کوم. وابوري چې قطر چې د طالبانو دفتر پکې پرانستی او تر اوسه یې له امریکایي پلاوي سره د دې ډلې د استازو ترمنځ د خبرو د څو پړاوونو کوربتوب کړی. دا ځل غواړي په لنډ راتلونکي کې د طالبانو او د افغانستان د یو شمېر سیاستوالو ترمنځ د سولې د غونډې کوربتوب وکړي. نمره خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وایي په لندن کې له برتانوي چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه ګټورې خبرې درلودې. د امریکا متحده ایالات هڅه کوي په پاکستان کې ډیره د هغې سخت دریځې ډلې مشر د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لس کې شامل کړي چې نوې ډیلي د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې پر هندي پوځیانو د تېرې میاشتې د ځان وژونکې حملې مسؤوله بللې ده. وروسته له هغې چې هند ستلایت ضد یوه وسله په بریالیتوب په فضا کې د ځمکې مدار ته وتوغوله، د امریکا متحدو ایالتونو خبرداری ورکړی چې د نړۍ هیوادونه د فضا پر وسلو نه لړلي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وایي په لندن کې له برتانوي چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه ګټورې خبرې درلودې. خلیلزاد چې له تېرې دوشنبې د سیمې یو شمېر هیوادونو ته بیا سفر پیل کړی، پرون په لندن کې د افغانستان او پاکستان لپاره د برتانیا د ځانګړي استازي ګریت بیلی په ګډون له یو شمېر لوړ پوړو چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه سلا مشوره وکړه. ښاغلي خلیلزاد تېره شپه په یوه ټویټري پیغام کې لیکلي چې له برتانوي لوړ پوړو چارواکو سره په افغانستان کې د سولې او زموږ د هیوادونو د امنیت ګډ هدف ته د رسیدو پر لارو چارو خبرې وکړې. د خلیلزاد په وینا له برتانوي شریکانو سره مشوره تل د خوښۍ وړ ده. په کابل کې د برتانیا سفارت هم په لندن کې له چارواکو سره د ښاغلي خلیلزاد د لیدنو کتنو په اړه په یوه ټویټري پیغام کې لیکلي چې د برتانیا حکومت د سولې د هڅو ملاتړ کوي او د بین الافغاني خبرو د پیلېدو او په هغې کې د پراخې سیمې د رغنده رول د لوبېدو لپاره هڅې کوي. په پام کې ده چې ښاغلی خلیلزاد په دغه سفر کې چې د اپریل تر لسمې دوام کوي افغانستان، بلجیم، پاکستان، ازبکستان، اردن او قطر ته هم ولاړ شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د جګړې په ډګر کې د هند د هلیکپټرو نوې مرسته به اغېزمنه وي. د دې وزارت مرستیال وایان زبیر عارف ازادي راډیو ته وویل
دا څلور وزره هلیکپټر جازونه دي چې روسي جوړ M-15 او په لنډو ورځو کې به د افغانستان دولت ته تسلیم شي.
خاغلی عارف زیاته کړه چې دا هلیکپټر هم د بمونو د غورځولو توان لري او هم لایزري توغندي ویشتلی شي. په دې ترڅ کې هندوستان ټایمز ورځپاڼې په هند کې د افغانستان د پخواني سفیر شهیدا محمد ابدالي په وینا خبر ورکړی دی چې نوې ډیلي له بلاروس څخه څلور هلیکپټر د افغانستان لپاره اخلي او په راتلونکو میاشتو کې به افغان دولت ته وسپاري. د افغانستان حکومت له بې ځایه شو او هیواد ته له ستنېدونکو افغانانو سره د امریکا د متحدو ایالتونو د نویو مرستو هرکلی وکړ. متحده ایالتونه په دې برخه کې تازه څه باندې $1.5 میلیون مرسته کړې ده. د کډوالو او راستنېدونکو چارو د وزارت ویان سید عبدالباسط انصاري ازادي راډیو ته وویل
کمک را که اونا اعلان کردن دقیقا کمک هم گفتی است که میتونن مشکلات اساسی و مهم بیجاشلها را در قدم نخواست در داخل افغانستان مرخوب سازن.
در روان میلادی کال په دغو تیرو نژدې درېو میاشتو کې په افغانستان کې شاوخوا 200,000 کسان بې ځایه شوي چې اکثریت د سیلونو په څیر طبیعي پیښو مجبوره کړي چې خپل کورونه پرېږدي. په همدې موده کې تر 6,000 ډېر کډوال افغانستان ته له بهره استانه شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا متحده ایالات هڅه کوي په پاکستان کې ډیره د هغې سخت دریځې ډلې مشر د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې شامل کړي چې نوې ډیلي د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې پر هندي پوځیانو د تېرې میاشتې د ځان وژونکې حملې مسؤوله بللې ده. د اسوشټټ پرس اژانس د هغه پریکړلیک مسوده لیدلې چې پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر غړو ویشل شوې ده. دغه مسوده د جیش محمد د ډلې پر مشر مسعود اظهر د سفر بندیز لګوي او شتمنۍ کنګل کوي. د پریکړلیک دغه مسوده همداراز په هندي کشمیر کې دغه ناوړه او بې رحمه ځان وژونکې حمله چې په نتیجه کې د هندي ملیشو څلوېښت غړي ووژل شول او یو زیات شمېر نور ټپیان شول په سختو ټکو غندې. د پریکړلیک په دغه مسودې کې پر دې تاکید شوی چې د تروریزم د دغې پیښې عاملان، تنظیموونکي، مالي تمویلوونکي او مرستندویان د مسؤولو بلل شي او عدالت دې راکاږل شي. تر دې مخکې د ورته هڅې مخه چین چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړی او د ویتو حق لري ډب کړی وه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 2001 کال په اکتوبر کې جیش محمد ډله له القاعده او طالبانو سره د اړیکو په خاطر د بندیزونو په تور لست کې شامله کړې وه. ورسته له هغې چې هند سټرلایت ضد یوه وسله په بریالیتوب په فضا کې د ځمکې مدار ته وتوغوله، د امریکا متحدو ایالتونو خبرداری ورکړ چې د نړۍ هیوادونه د فضا پر وسلو نه لړي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي پرون وویل چې د هند ساینس پوهانو په بریالیتوب سره خپل هغه سټلایټ وویشت او له منځه یې یووړ چې د ځمکې تر لاندې مدار لاندې څرخېده. په دغه اقدام سره هند د متحدو ایالتونو، روسیا او چین تر څنګ فضایي قدرت ټینګ کړ. د امریکا دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهان خبرداری ورکړ چې پر هر هغه هیواد چې د سټلایټ ضد دغسې وسلې فضا ته استوي د دې خطر زیاتوي چې ټوټې د ځمکې په مدار کې تر شا پاتې شي. هغه وویل زموږ پیغام دا دی چې موږ ټول په فضا کې اوسو او هغه باید پر هر څه ونه لړو. فضا باید هغه ځای وي چې موږ کارونه سرته ورسوو. د قزاقستان یوې پوځي هلیکپټر د روزنیزې الوتنې پر مهال لوېدلې او دیارلس واړه سورلۍ وژل شوې دي. دا می اته ډوله هلیکپټر د کاسپین سمندرګي له نږدې سیمو پرون والوته او د قزاقستان د دفاع وزارت په وینا د هیواد په جنوب کې د ژالاکوش په سیمه کې وغورځېده. د پیښې علت تر اوسه نه دی څرګند شوی. د قزاقستان موقت ولسمشر قاسم جومارت توقایف په ټویټر کې د دې خبرې د تایید تر څنګ لیکلي چې ټولې سورلۍ وژل شوې دي او د دې که د علت د څرګندې دود تحقیقاتو امر انکړی دی. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. کدا او ځینې نور خبرونه غواړی بیا هم ولولې دي ازادي راډیو په وی پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې قطر چې د طالبانو دفتر پکې پرانیستی او تر اوسه یې له امریکایي پلاوي سره د دې ډلې د استازو ترمنځ د خبرو د څو پړاوونو کوربتوب کړی. دا ځل غواړي په لنډ راتلونکي کې د طالبانو او د افغانستان د یو شمېر سیاستوالو ترمنځ د سولې د غونډې کوربتوب وکړي. د اجرایه رئیس د حکومت اجرایه رئیس عبدالله و چې قطری پلاوی پرون ورسره په کابل کې په دې اړه خبرې کړې دي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د کندهار نوی والی د کندهار ولایت اوسیدونکو ته ډاډ ورکوي چې په ادارو کې سمون راولي.
د ښاري نظم او لا ډسپلین لپاره په امنیتي برخه کې په ښاري ګارنیزیون باندې موږ کار شروع کړی چې دا به هم د ګډو قوتونو په دې کې به اردو، پولیس او امنیتي ملي وي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا متحدو ایالتونو ولسمشر پر روسیې غږ وکړ چې خپل سرتیري له وینزویلا بهر کړي. د خپرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې درته خپرو. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې
چارګل ډېر ارزښت لري او د ډېر پخوانه استعمالي په زور سوری کوي او چارګل پکې ټومبي. مثلا یوه لنډۍ د وایي تا چې پټکی په سر را کوخ کړ زه به چارګل په پزه نیغ ودروم.
په افغاني ټولنه کې د چارګل د دود په باب مو د ژوند په شیبو اونیز پروګرام کې د موضوع ته کتنه کړې. مننه چې ازادي رادیو او ری د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنو ریاس نوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. قطر چې د طالبانو د دفتر کور بللی د افغانستان د سولې لپاره د سیمې په کچه هڅې پیل کړي. د قطر د بهرنیو چارو د وزارت یو پلاوی په کابل کې له یو شمېر چارواکو او سیاسي شخصیتونو سره کتلي او بیا ازبکستان ته تللی دی. دوحه غواړي چې په لنډ راتلونکي کې د طالبانو او د افغانستان د یو شمېر سیاستوالو ترمنځ د سولې د غونډې کوربتوب وکړي. تفصیل د احمد شبر په راپورټ کې.
تمه ده چې په شاوخوا دوو اونیو کې په قطر کې له طالبانو سره د افغانستان د سولې لپاره غونډه جوړه شي. د دې غونډې د چمتووالي لپاره د قطر د بهرنیو چارو د وزارت یو پلاوی په کابل کې له یو شمېر حکومتي چارواکو او د حکومت له چوکاټه بهر سیاستوالو سره وکتل. تر دې لیدنو کتنو وروسته د چهارشنبې په ورځ د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په سپیدار ماڼۍ کې خبریالانو ته د دوحې د ترسره کیدونکې غونډې په اړه وویل. په قطر کې یو انسټیټیوټ بلنه ورکړې چې د دې لپاره تیره ورځ د قطر د هیواد استازی راغلی و مشورې کولې. دوی یو شمېر افغانانو ته بلنه ورکوي. په دې برخه کې لا هر څه نهایي شوي نه دي. له دوی سره د هغو کسانو چې دعوت ورکوي یو لس شته. بعدي مسله هر اړخیزه مذاکرات دي چې په هغو کې به دولت هم وي او نور به هم وي، خو په دې برخه کې لا زمان نه دی ټاکل شوی او نهایي موافقه هم لا نه ده شوې. په کابل کې د قطري پلاوی مشیر د دغه هیواد د بهرنیو چارو په وزارت کې له ترهګرۍ سره د مبارزې او په شخړو کې د منځګړیتوب د چارو ځانګړي استازي مطلق بن ماجد القحطاني کوله. دغه هیئت د سې شنبې په ورځ د افغانستان د ولسمشر اشرف غني او د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون له یو شمېر افغان سیاستوالو سره وکتل. همدارنګه د سولې د عالي شورا د دارالانشا له غړو سره خبرې وکړې. د سولې د عالي شورا جکپور غړي قاضي محمد امین وقاد ازادي راډیو ته وویل چې د سولې خبرې یوازې هغه وخت نتیجه ورکوي چې دواړه لوري حکومت او طالبان پکې وي.
د سولې پروسې د کامیابۍ لپاره بین الافغاني مذاکرات دا لومړنی ضرورت دی، تر څو پورې چې هغه جهتونه چې یو د بل سره په تنازع کې دي لکه دولت او طالبان د دوی نمائندگان خپلو کې کېنني، د ځینې سیاسي نهادونو یا شخصیتونو په جلساتو کې اشتراک او طالبانو ته داسې تاثر ورکول چې موږ ستاسو په حق کې یو او دولت نه ده، دا د دې ملت غوښتنه نه ده، دا صحیح تاثر نه ده. طالبانو ته موږ یو خبره کوو چې د افغاني ټولنې غړي استای حق لري چې سیاست وکړي، حق لري چې په نظام کې اوسېږي. راځي چې دا مسلې د افغاني مذاکراتو د لارې نه پیل کو او پای ته ورسو.
په دوحې کې له طالبانو سره د راتلونکي غونډې لپاره د هڅو په لړ کې د القحطاني په مشي قطري پلاوی پرون له کابل د ازبکستان پلازمینې تاشکند ته روان شو، تر څو له ازبک چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې د دوحې په راتلونکي غونډه کې به د افغانستان کوم سیاستوال برخه اخلي، خو طالبان ټینګار کوي چې د ملي وحدت د حکومت له اساسو سره د سولې خبرې نه کوي. ورته غونډه د طالبانو له استازو سره د فبروري په لومړیو کې په ماسکو کې جوړه شوه چې د افغانستان د حکومت استازو ته پکې بلنه نه و ورکړل شوې او د پخواني ولسمشر حامد کرزي په شمول یو شمېر افغان سیاستوالو ګډون پکې کړی و.
و امرتل چې قطر چې د طالبانو د دفتر کور بدی د افغانستان د سولې لپاره د سیمې په کچه هڅې تیزی کړي. دا ځل قطر غواړي چې په لنډ راتلونکي کې د طالبانو او د افغانستان د یو شمېر سیاستوالو ترمنځ د سولې د یوې غونډې کوربتوب وکړي. ورته یوه دا ډول غونډه دوڅ باندې دوه میاشتې مخکې په موسکو کې جوړه شوې وه چې د طالبانو د استازو او دغه راز د افغانستان د یو شمېر مخکښو سیاست والو پکې ګډون کړی وو. یو له هغو سیاستوالو چې په دې غونډه کې ګډون کړی وو د افغانستان راتلونکي ولسمشرۍ ته کاندید د افغانستان د ملي امنیت پخواني سلاکار حنیف اتمرو. ښاغلی اتمر په وروستیو کې په افغانستان کې د لانجو د هواري لپاره په بلخ ولایت کې ویلو چې باید موقت حکومت رامنځته شي. د هغه له دې څرګندونو وروسته د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم دا موضوع راپورته کړه. هغه وویل چې په افغانستان کې د سولې روانې هڅې له یوه پټه په درېدلي حالت سره مخامخ شوي او علت یې همدا دی چې د افغانستان حکومت هغه دریځ چې وسلوال طالبان ورسره مخامخ خبرې وکړي دغسې یو حالت رامنځته شوی دی. او په کار ده چې په افغانستان کې یو موقته اداره رامنځته شي. خو په افغانستان کې د موقت حکومت جوړېدو په اړه د عمران خان پر څرګندونو د افغان او امریکایي چارواکو له غبرګون وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د دې هېواد د صدر اعظم څرګندونې ناسمې تعبیر شوې دي. افغانستان دا موضوع جدي ګڼلی او خپل سفیر له اسلام آباد د مشورو لپاره کابل ته ورغوښتی دی. تفصیل د عصمت سروان په راپورټ کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د افغانستان په اړه د دغه هیواد د صدر اعظم عمران خان څرګندونې سمې نه دي تعبیر شوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې د عمران خان څرګندونو ته په اشاره راغلي. صدر اعظم په خپلو څرګندونو کې د پاکستان بیلګې ته اشاره کړې چې انتخابات پکې د یو عبوري حکومت له لوري ترسره شول. دا خبرې باید په غلطه د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه تعبیر نشي. عمران خان له خبریالانو سره په خبرو کې ویلي و چې د افغانستان سولې پروسه یوازې هلته بریالی کېدای شي چې د افغانستان د ټولو مطرح سیاستوالو په ګډون یوه موقته اداره جوړه شي او هغه آزاد او شفاف انتخابات ترسره کړي. د افغانستان حکومت د عمران خان پر څرګندونو سخت غبرګون وشود. له پاکستان څخه خپل سفیر شکر الله عاطف مشعل د مشورو لپاره هیواد ته راوبلل او په کابل کې د پاکستان مرستیال سفیر د بهرنیو چارو وزارت ته احضار کړ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم د سه شنبې په ورځ د عمران خان د څرګندونو په غبرګون کې په یو ټویټري پیغام کې ولیکل، په داسې حال کې چې پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې رغنده همکاري کړي، د عمران خان څرګندونو بیا دا ډول اخیز نه درلود. خلیلزاد هم دراس ویلی د افغانستان پر راتلونکي باید افغانان په خپل پریکړه وکړي او د نړیوال ټولنې دنده داره چې د دې هدف لپاره افغانان یو ځای کولو ته تشویق کړي. په افغانستان کې د امریکا سفیر جان باست عمران خان څرګندونو ته په اشاره په خپل ټویټري پیغام کې لیکلي چې د کرکټ ځینې اصول په ډیپلوماسۍ کې کار کوي او ځینې یې نه کوي. جان باست لیکلي خان دې د افغانستان د سولې د پروسیا او کورنۍ چارو په اړه په خبرو کې اعتدال لپامه نه غورځوي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اوس وایي چې دا هیواد په افغانستان کې د افغانانو په مشۍ او مالکیت د سولې د پروسیا لپاره مختک پرته بل دلچسپي نه لري.
راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د سولې په خړین لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد چې په افغانستان کې د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسیدو او طالبانو سره یو جوړ جاړي ته د رسیدو هڅه کوي هم د پاکستان د صدر اعظم پر دغو څرګندونو انتقاد کړی او تیره ورځ په یو ټویټ کې وویل چې پاکستان چې د افغانستان د سولې په پروسه کې رغنده همکاري کړې، د عمران خان دغه څرګندونې بیا دا ډول اغیز نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سیشن بی پورس په یو خبره کړي خبر پانه کې ویل چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد د مارچ له 15مې د اپریل تر 10مې د سیمې یو شمیر هیوادونو ته سفر پیل کړی. ښاغلی خلیلزاد لومړی سفر له بریتانیا پیل کړی، پرون په لندن کې وو او د بریتانوي چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي. ښاغلی خلیلزاد به په دې سفر کې د غرض افغانستان، بلجیم، پاکستان، ازبکستان، اردن او قطر ته هم لاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې له مخې د ښاغلي خلیلزاد دغه سفر د سولې د روانو هڅو یوه برخه ده چې هدف یې د سولې داسې پروسې لپاره اسانتیا رامنځته کول دي چې د افغانستان ټولې خواوې پکې ګډون وکړي. د خبر پاڼې له مخې په کابل کې به ښاغلی خلیلزاد د افغانستان د حکومت او نورو افغانانو سره په دې سلا مشوره وکړي چې له طالبانو سره د امریکا خبرې په کوم پړاو کې دي، او هم به دوی وهڅوي چې یو هر اړخیز مرکچي پلاوی وټاکي چې د بین الافغاني سونو او خبرو لپاره پر راتلونکو اقداماتو خبري وکړي. ډیر نړیوالو ورسپانو هم دا ځل د خلیلزاد سیمې ته د خلیلزاد د سفر په اړه ځینې مطالب چاپ کړي دي. صفي الله استانیزي ته به واښو.
واشنگتن اگزامینر خبرونه د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکایي استاذي زلمی خلیلزاد په نوي سفر او پروګرامونو مقاله لیکلي. په مقاله کې راغلي خلیلزاد څو ورځې وروسته له هغه کابل ته روان شوی چې یو لوړ پوړی افغان چارواکي په هغه تور پورې کړی چې غواړي په افغانستان کې ځان په یو سیاسي شخصیت بدل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې ښاغلی خلیلزاد دا وار د مارچ له 15مې تر 10مې په سفر وتلی او د افغانستان په شمول له اوو هیوادونو لیدنه کوي. تمه ده چې خلیلزاد له افغان چارواکو سره د بین الافغاني خبرو د څرنګوالي، د مرکزي ټیم د جوړولو او د خبرو پراتونکو دورو وغږیږي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د مارچ په 14 په واشنگتن کې ویلي و چې زلمی خلیلزاد په 2009 او 2014 میلادي کلونو کې د افغانستان په ولسمشرۍ ټاکنو کې د کاندیدیدو لپاره زړه ښه کړی و او د ښاغلي محب خبره ښایي هدف یې د یو موقت حکومت رامنځته کول وي چې دی وایسرای شي. په هند کې د برېټانیا د واکمنۍ پر مهال د مستعمرې پوځي مشر ته وایسرای ویل کېده. واشنگتن اگزامینر د افغانستان د سیمه ییزو رسنیو په حواله لیکلي امریکایي چارواکي له ارګه د ناټو غړي هیوادونو د سفیرانو په لیدنه کې د حمدالله محب په حضور له خبرېدو وروسته له مجلسه ووتل. په افغانستان کې د نه ترلاسه کېدونکې سولې خواته یو بلګام دا د پاکستاني لیکوال او شنونکي احمد رشید د یوې مقالې عنوان دی چې نیویارکر ورځپاڼې خپره کړي. په مقاله کې راغلي کله چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره د امریکا د خبرو پیل ته اجازه ورکړه، هیڅ چا تمه نه درلوده چې دا به دومره زیاته حوصله ولري. د چارو ګڼو شنونکو وړاندوینه کړې وه چې ګواکې ټرمپ به په خپل سر له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو امر وکړي او په دې سره به هم امریکایي مرکزي ټیم سبوتاژ کړي او هم افغان حکومت داسې یو حال کې پرېږدي چې طالبان پر برلاسی شي. خو په نیویارکر کې دغه خبره شوې مقاله کې راغلي چې ټرمپ د افغانستان د سولې پر روانو خبرو کې لاسوهنه ونه کړه او آنی په دې اړه کم ټویټونه وکړل. امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان، عراق او ملګرو ملتونو کې خپل پخوانی سفیر د افغانستان د سولې او پخلاینې د پروسې لپاره خاص استازي وټاکه. د نیویارکر په مقاله کې راغلي چې خلیلزاد د خبرو لپاره زیات واک ترلاسه کړ او وتوانید چې له طالبانو سره په څو دورو خبرو کې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهالویش او له افغان خاورې د تروریستانو د نه استفادې د ډاډمنېدو په مسایلو اغیزمن پرمختګ وکړي. له افغان حکومت سره د طالبانو خبرې او اوربند هغه دوه مسایل دي چې د نیویارکر د مقالې له مخې لا هم پاتې دي. خلیلزاد د مارچ په 12مه له طالبانو سره د خپل شپاره سورزنیو خبرو ورسته دور پایته ورسو او وړ مورزی برېټانیا، بلجیم، افغانستان، پاکستان، ازبکستان، اردن او قطر ته خپل تازه سفر پیل کړ.
ازادي رادیو اوري د سهار ته بجې او یوشت دقیقې دي. د کندهار نوې والی حیات الله حیات وای د کندهار خار د امنیت د خول لپاره ګارنیزون جوړوي. ښاغلی حیات له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل د کندهار په دولتي ادارو کې د قانون د تنفیذ او حاکمیت او د غراز د کارونه اهل د کارت د سپارلو په برخه کې ګڼې ستونزې شته چې د ستونزې د حل لپاره به د جدي هڅې وکړي. ښاغلی حیات دغه راز هغه اوازې هم رد کړ چې ګڼې د دو میاشتو لپاره ټاکل شوی او د کوم تغییر او تبدیل صلاحیت نه لري. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی له ښاغلی حیات سره مرکه کړې. په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د کندهار لپاره د کار لومړیتوبونه څه دي.
په دې کې شک نشته چې کندهار هم د افغانستان د څلور دېرش ولایتونو نه ده او دلته هم لومړیتوبونه د نورو ولایتونو په څیر د موږ لومړیتوب د امنیتي وضع ښه والی که په ښار کې ده که په اطراف کې ده په انکشافي او زیربنایي برخو کې اساسي خدمتونه او د ولس او د حکومت ترمنځ د فاصلې کموي.
تاسو د خپل معرفت په غونډه کې خلکو سره په یو شمېر ادارو کې د اصلاحاتو، اداري فساد او د بیا رغونې په برخه کې یو شمېر ژمنې وکړې. د دغه ژمنو په برخه کې متروس لومړی کوم ګامونه پورته کړی دي؟
په دې کې شک نشته چې به معلومه وي چې موږ د معرف په برخه کې یو څه بدلونونه راوستل. د ما تقریبا درې مونۍ داسې زه کار کوم. ټولې ادارې به په دقیق ډول سره ارزیابي کیږي او وروسته د هغې نه به د دو د ښه والي او اصلاحاتو دپاره کار کوي. په لومړي قدم کې معارف، ورپسې صحت او نورې ټولې برخې هغه دي چې په دې کې به داسې خلک ګمارل کېږي چې هغه د ولس دپاره د خدمت چوکوي او هغه مسؤولین چې هغه اوس په دندو ګمارل شوي او هغه د دې وړتیا ولري هغو به موږ سره کار کوي او مخې ته بسو.
کندهار ته ستاسو د راتګ پر مهال یو شمېر کسانو مخالفت وکړي او داسې ویل کېدل چې تاسو یوازې د دوو میاشتو لپاره ټاکل شوي یاست او د کوم تغییر او تبدیل صلاحیت نه لري. دا خبره تر کومه ځایه سمه ده؟
په دغې خبر زه هم د رسنیو نه خبر شوم، نور کوم بنیاد نه لري دا خبر. زه د رئیس صاحب جمهور په حکم راغلی یم د کندهار د ولسونو د خدمت لپاره او تاسو وینئ د هغه ورځې نه چې زه راغلم په زرګونو خلک دلته راځي خپل ملاتړ اعلانوي او ان شاء الله تر هغه وخته چې رئیس جمهور خوښه وي زه به دلته کار کوم. ولې په دې کې شک نشته چې ماته د ولسونو ملاتړ مهم ده او دا ان شاء الله هغه څه دي چې دا وسیله سی ویني چې ټول ولسونه خوښ دي او د موږ ملاتړ
د کندهار په یو شمېر ولسوالیو کې نامنوی او په کندهار ښار کې د ترور او غلا او د پیښو زیاتوالی د خلکو اندېښنې زیاتې کړې. د خلکو دغه اندېښنو ته په جواب کې کوم امنیتي تدابیري پلانونه لري؟
موږ د ښار د پاره ځانګړي پلانونه باندې کار کوو. یو دا چې د ښاري امنیت د لا خوندیتوب دپاره په څلور دروازو کې د موږ پلان ده چې ګډ ځواک ځای په ځای کړو تر څو هغه خلک چې ښار ته ننوځي او یا وځي هغه د امنیتي قوتونو د دوربین او یا سترګو نه باید تیر شي، او هغه خدای نخواسته ګډوډۍ چې هغه د ځینې نظامي ارګانونو لخوا پیښیږي نو کلته ګډ قوتونه وي، هر یو به د خپلو قوتونو مسؤلیت په غاړه اخلي او د هغو دقیقه تلاشي وکړي. د دې تر څنګ د ښاري نظم او لا ډیسپلین لپاره په امنیتي برخه کې په ښاري ګارنیزیون باندې موږ کار شروع کړی چې دا به هم د ګډو قوتونو وي، په دې کې به اردو، پولیس او امنیتي ملي وي تر څو د موږ د پولیسو او امنیتي ملي ځواکونو تر څنګ چې دو نسلي کېدونکي هلې ځلې د ښار د امنیت لپاره کې د دو تر څنګ دو هم په ښار کې د ولسونو لپاره خدمت وکړی شي.
مشخصا په کندهار کې د ترور د پیښو د مخنیوي لپاره څه تدابیر شته؟
لکه مخکې چې ما وویلې، ښار ته هغه لارې چې داخلیږي هغه باید د امنیتي پوښښ لاندې وي. د کندهار ښار په یو پراخه ساحه کې ده او ډېرې زیاتې لارې دي چې دې ته که دښمن وغواړي د هرې لارې نه داخلېدلی شي، نو دغه لارې موږ کوشش کوو ستر خپل کنټرول او هغه کنټرول لاندې دي، یعنې د موږ امنیتي پوښښ لاندې راشي. ولې د دې تر څنګ ښاري ګارنیزیون او د امنیتي ملي او پولیس ملي ګډ کار کول چې د دې دپاره به موږ پوره هڅې کوو، او همدارنګه د امنیتي ارګانونو ترمنځ لازمه همغږي چې شتون لري چې هغه لا پیاوړي کړو. زه مطمئن یم چې د ښار امنیت به هم ښه کېږي او حتی ولسوالیو ته هغه پلانونه چې موږ لرو هغه کې به هم برلاسه شو.
که د وسلوالو طالبانو سره د سولې مذاکرات نتیجې ته ونه رسېږي، اټکل دا دی چې د هوا په ګرمېدو سره به یو ځل بیا وسلوال طالبان خپلو حملو ته زور ورکړي. دغه اندېښنو ته څومره چمتووالی شته؟
دښمن همیش یو دانه چې د هوا په تغییر سره دا اوس تاسې ویني په ځینې ځایو کې دو حملې کوي، یاو دا چې اوس طالب هغه زور نه لري، او هغه په دې معنی چې په افغانستان کې جنگ د وروستیو فعالیتونو په اساس باندې چې علما کرام وو د کعبې امام د مسجد نبوي امام او هغو فتواوې ورکړې دي، دا جنگ حرام وبول، دا جنگ د دوه ورونو ترمنځ جنگ وبول، او دا جنگ اصلا کوم اسلامي صبغې له لارې نه روایت ورته پیدا شوه. نو په دې اساس باندې هغه طالب چې هغه وسله د دولت په مقابل کې اخیستی هغه مصبري پولیس دا جنگ نه روا ده. نو زه خپله ما فکر دا ده چې سا کال جنګونه ولو که موږ سولې ته ونه رسېږو، چې اول خو ډېره زیاته امیدواري دي ورباندې او سولې ده، که موږ هم نه رسېږو په هغه ډول سره چې پخوا شدید جنګونه وو هغسې به نه وي، خو بیا هم دښمن متاسفانه د سیمې د استخباراتو په ملاتړ کوشش کوي چې ځینې ځایو کې غلچکي بریدونه وکړي، خو دو مخامخ د موږ د امنیتي ځواکونو د توان هیڅکله هم نه دي.
تر دې مخکې چې تاسو کندهار ته راسئ، په میدان وردګ، هلمند او په ننګرهار کې مو ماموریت درلود، کندهار له کالي اړخه له دغه ولایتونو سره څنګه پرتله کوي؟
کندهار کله چې اداري مسایل ته مطرح کوو، د قانون تنفیذ او نور مسایل متاسفانه ډېرې ستونزې دلته وجود لري. کندهار د میرویس خان نیکه او احمد شاه بابا ټاټوبه ده. زه مخکې د دې نه چې کندهار ته راسم ما فکر کاوه چې دلته به قانون د بل هر ولایت نه ډېر حاکم، دلته به کار اهل کار ته د ټولو ولایتونو په پرتله سپارل شوی وي، او دلته به په هره برخه کې نسبت د نورو ولایتونو نه خدمت شوی. ولې ما برعکس پیدا کړ؟ دلته ما فکر کاوه چې موږ به د نورو دپاره نمونه وګرځېږو، ولې موږ خپلو کې ستونزې لرو، او د ما هڅه او هند بدای تر هغه وخته چې زه دلته یم چې دغه ستونزو ته د پای ټکی کېږدو. او یو ځل بیا احمد شاه بابا لوی امپراتور چې د ولایت مقام د څنګ سره ده، او میرویس خان نیکه چې په یو 2-3 کیلومتر کې قرار لري، د هغو ارواح خوښه کړو او د هغو په پله باندې قدم
ده. کندهار لوالی حیات الله حیات سره د ازادي راډیو ځانګړې مرکه وه. دا مرکه که غواړئ بیا هم واورئ، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر پر روسي غږ وکړ چې خپل سرتیری له وینزویلا بهر کړي. د روانې اونۍ په پیل کې لسګونو روسي سرتیری وینزویلا ته ورسېدل، خو ډونالډ ترامپ وایي دا ځواکونه د بهر شي کنه ټول اختیارات له واشنګټن سره شته. د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور احمد شبر وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر له روسي وغوښتل چې خپل پوځیان له وینزویلا وباسي.
ولسمشر ترامپ خبرداری ورکړ چې د هدف سره رسیدو لپاره ټول اختیارات ورسره دي. ډونالد ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د وینزویلا د اپوزیسیون د مشر خوان ګوایدو له میرمنې فابیانا روزالس سره تر لیدو وروسته یو خبریال ته وویل چې روسیه باید له وینزویلا ووسی. دا وینزویلا د اساسي قانون پر بنسټ خوان ګوایدو د روان کال د جون په میاشت کې ځان د وینزویلا د موقت ولسمشر په توګه اعلان کړ او څرګنده یې کړه چې نیکولاس مادورو په درغلۍ بیرته ولسمشر شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو او د نړۍ تر 50 نورو ډیرو هیوادو خوان ګوایدو د وینزویلا د ولسمشر په توګه په رسمیت پیژندل دی. د تیرې شنبې په ورځ د وینزویلا د پلازمینې کاراکاس په لمنو کې دوه روسي الوتکو نږدې سل روسي سرتیري ښکته کړل. د متحده ایالاتونو د حکومت په باور دا روسي ځانګړي ځواکونه دي چې د انټرنیټي امنیت متخصصان هم پکې شته. له خوان ګوایدو څخه د واشنگتن د ملاتړ د ښکارولو په ترڅ کې د ښاغلي ګوایدو له میرمنې فابیانا روزالس سره د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس هم وکتل. مایک پینس خبریالانو ته وویل چې متحده ایالاتونه وینزویلا ته د روسي پوځي الوتکو تک ته د یو ناوړه تحرک په سترګه ګوري. د رویټرز اژانس په وینا مایک پینس همداراز ویلي دي چې د مادورو له حکومت څخه هیڅ راز ملاتړ ونه کړي، د نړۍ د نورو هیوادو ترڅنګ د خوان ګوایدو له حکومت سره ودرېږي تر څو بیرته په وینزویلا کې ډیموکراسي ټینګه شي. روسیې په میلیاردونو ډالر په وینزویلا کې پانګونه کړې ده او د نیکولاس مادورو کلک ملاتړ کوي.
یو ځل بیا پام وکړئ چې څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد وایي په لندن کې له برتانوي چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه ګټورې خبرې درلودې. ښاغلی خلیل زاد تېره شپه په یو ټویټري پیغام کې لیکلي چې له برتانوي چارواکو سره په افغانستان کې د سولې او زموږ د هیوادونو د امنیت ګډ هدف ته د رسیدو پر لارو چارو خبرې کړې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د جګړې په ډګر کې د هندي هلیکپټرو نوې مرسته به اغېزمنه وي. د دې وزارت مرستیال ویان زبیر عارف ازادي راډیو ویل هند په لنډ ورځو کې څلور روسي M15 ډوله پوځي هلیکپټر د افغانستان دفاع وزارت ته ورکړي. د افغانستان حکومت له بیځایه شوو او هیواد له ستنیدونکو افغانانو سره د امریکا د متحدو ایالاتونو د نویو څه باندې 1.5 میلیون ډالر مرستو هرکلی وکړ. د امریکا متحده ایالات هڅه کوي په پاکستان کې ډیره د هغې سخت دریځې ډلې مشر د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې شامل کړي چې نوې ډلې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې پر هندي پوځیانو د تېرې میاشتې د ځان وژونکې حملې مسؤوله بللې ده. د اسوشیټډ پرس اژانس د هغه پریکړه لیک مسوده لیدلې چې پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر غړو ویشل شوې. دغه مسوده د جیش محمد د ډلې پر مشر مسعود اظهر د سفر بندیز لګوي او شتمنی کنګل کوي. وروسته له هغې چې هند سټلایټ ضد یوه وسله په بریالیتوب په فضا کې د ځمکې مدار ته وتوغوله، د امریکا متحدو ایالتونو خبرداری ورکړ چې د نړۍ هیوادونه د فضا پر وسلو نه لري. د قزاقستان یوه پوځي هلیکپټر د روزنیزې الوتنې پر مهال لویدلی او لس وړ سورلې وژل شوې دي. د خبرونو تفصیل به هم کولای شي چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولې. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی انکم. د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو دوهونی ځ خبرونه خبرېدو ته چمتو دي. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې
چارګل ډیر ارزښت لري او د ډیر خوانه استعمالي په زورت سورې کوي او چارګل پکې ټومبي. مثلا یو لنډۍ دوایي تا چې پټکی په سر را کوخ کړ زه به چارګل په پزه نیغ ودرو.
د ژوند په شیبو نیس پروګرام کې مو د اصل په افغاني ټولنه کې د چارګل د دود په اړه مفصلې خبرې کړې دي. خو مخې له دې چې دوه اونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي ستاسو څو پیغامونه لولو چې د افغان بسیمه ته سواتله شمېرې له لارې مو راستولي. په بېلابېلو موضوعاتو مو پیغامونه راستولي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکلي په هلمند کې ښاروالۍ لخوا 4500 نیالګي کېنول شوي او ښاریان او ښاروالۍ باید په ګډه د دغو نیالګیو ساتنه وکړي. د غراز کوکو شیرینه چې خدای وکړي اصلي نوم یې ویل ورزګان لیکلي طالبان که غواړي خپلواک ووسي نو دا چانس د لاسه نه ورکوي او سوله دی وکړي. عبدالله عادل د هلمند له نوې ولسوالۍ څخه لیکلي چې د خلیلزاد دا دور خبرو ته زیات خوښ یم، ځکه دا ځل خبرو کې به د اوربند او خپل منځي خبرو د پیلېدو لپاره زمینه برابره شي. خدای وکړي چې که داسې وشي. له پکتیا ځازی اریوبه څخه فضل کریم لیکلي چې باید په راتلونکي غونډه کې د طالبانو او د ناتو چارواکو ترمنځ یو مثبته نتیجه ورکوونکې پریکړه وشي تر څو د افغانانو دغه ستونزې یا دغه رنځ نور ختم شي. مننه کوم ودان پیغامونه را استوي، ډیر واضح هم ندی خو په هر صورت موږ د لوستلو هڅه کوو. کلنډي ولیکي ډیر به خوښ شو او د موضوع په ارتباط، یعنی په دې معنا چې د ورځې د هغو مهمو موضوعاتو په باب چې راپورونه د ازادي راډیو له لارې اوري، که په دې اړه راته پیغامونه را واستوئ نو خوښ به شو. کوم ودان بیا هم پیغامونه تل تاسو لولو. نور د دو ورځو د خبرونو د خبرېدو وار دی. لومړی د اساسي بشري حقونو اونیز پروګرام.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو، زما همایون هیواد سلام نو منی. په دې خبرونه کې د جرمونو په کشف، د تورن په نیولو او د دلایلو په راټولولو غږیږو. د خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د صحوي دفتر د څېړنې ورتونې د څنګ مسول ښاغلی عبدالواحد سیرت ته. سیرت صاحب، تاسو په پیل کې خراغلاس وایم، که په پیل کې دا راته ووایئ چې څه ډول یو کس یا یو متهم نیول کېدلی شي، په کومو دلایلو؟
د 143 مادې د اساسي قانون په رڼا کې چې د پولیسو له خاطره د جرمونو کشفول دي او د تورن کسانو نیول او د هغوی په رابطه باندې دلایل راټولول، دا د پولیس مکلفیت دی او دنده ده، او په دې اساس باندې بیا پولیس ته مکمل قانون جوړ سوی دی. خو چې کله مونږ جرمونه کشفوو او تورن کسان نیسو، د هغه په دلایلو باندې بیا زمونږ جزایي اجراتو قانون چې دی، دا صریحاً پولیس ته لارښوونه کړې ده چې باید پولیس او امنیتي ارګانونه مکلف دي چې تر هغو پورې د واقع نه مخکې د جرم کشف وکړي او د تورن کسانو په نیولو باندې دوی هڅې وکړي او دلایل مدارک ورباندې راټول، په دې باندې د جرم یا په دې تورن کس باندې چې کوم جرم ورته منسوبېږي، باید دوی مدارک او دلایل ورسره ولري. هغه په لاندې ډولونو باندې دی چې کله یو جرم واقع کیږي او مونږ د پولیسو په چوکاټ کې په تشکیل کې یو آمریت د جنۍ د حوزې نه نیولې، همداسې په سطح د قمندانۍ د امنیه د ولسوالیو ولایت، حتی تر خپله ریاست د وزارت محترم د داخلي کورنۍ چارو، تر دې پورې مونږ د پولیسو له خاطر یو مدیریت د جنایي لرو. په دې مدیریت د جنایي کې په نامه د کنترول د منطقوي یو آمریت دی. دغه کنترول د منطقي امریات وظیفه دغه ده چې د ساحې کنترول، د ساحې جغرافي موقعیت، د ساحې د خلکو د بودوباش معلومات. نو په دې اساس اول د موقعیت د جغرافي د خلکو ته ډېر، دویم مشاهده د محل ده چې کله د پیښې ځای هغه لیدل کېږي، دغه اوضاع، دغه احوال، دغه پیښې، د پیښېدو بیان او څرنګوالی، او څوک چې هلته مزنون وي یا توران کس وي، د هغه د فرار د مخې باید د دې شي جلوګیري وکړي. دویم چې کله توران کس نیول کیږي، د هغه تلاشي بدني باید واخیستل سي، هغه د خپل څړل لاندې ونیسي. پس د نه بیا هغه اسناد و مدارک چې ګویا په دې باندې توران و مزنون باندې راټول دي، هغه مدارک د سره وي، ثبوت وي، لکه نن سبا عکس دی، لکه نن سبا تصویر دی، لکه نن سبا د ټلیفون شمیره ده، هغه مکالماتي بڼه ده چې دغه مکالماتي به تهدیدي و، د څوکې تهدیده و، یا دغه مکالمات د دې بیان دوی دی چې دغه جرم واقع سو په اساس د همدغه چې هغه عبارت د شفرونو نه وي کنه، نو دغه مدارک اثباتی پولیسانو ته مخکې له مخکې باید دوی سره وي چې کله تورن کس نیسي دا ورته وړاندې کړي چې ګوره تا په دغه وخت کې له دغه شمېرې دغه شمېرې ته دغسې خبرې کړي چې بالاخره زمونږ د تجربو په اساس باندې دغه جرم واقع سو، نو هغه مدارک هغه بور سره یي. بل دا ده چې د اشخاصو او افرادو په رابطه د هغوی پیژندګڼه ډېره مهمه ده چې هغه وپیژندل سي، تر هغو هغه څوک چې متضرر د قضیې دي هغه باید شناسایی سي، مجني علیه چې چا باندې ظلم سوی وي چا باندې تیری سوی باید هغه هم وپیژندل سي چې هغه څه وایي د مزنونینو او د تورن کسانو په رابطه باندې. بلاخره اخر دا چې کله ساحې ته پولیس ځي تر هغو دغه جرم خونسا کې خو طبعا دوی دغه تجربو په اساس باندې او د مجرم د فرار په مخنیوي کې دوی باید ډیر جدي او ډیر یعنی زیرک اوسیږي چې یو خو دغه مدرک او شواهد او څم کوم دلایل چې د تورن کس د له ساحې نه ورک نسي او بل دغه خپله تورن یا مزنون کس د ساحې نه فرار ونه کړي، نو دغه ساحه په داسې شکل باندې اپراتیفي شکل باندې د کنټرول لاندې ونیسي چې هم مزنون ونیول سي هم که چیرته جرم کیږي لکه نن سبا انفجاري دي د انتقال د مواد مخدر دی قتل دی مجروحیتونه دی زخمی کول دغه ټول موارد په دغه شکل باندې دغه ساحه کې ونیول سي تر هغو پورې د مزنون او د واقع تر مابین که مبهم شی پاتې نه وي.
آیا پولیس په هر حالت کې حق لري چې یو کس متهم وبولي او ونیسي که نه؟ د دې لپاره کوم شرایط یا حالات شته دي چې هغو ته په کتو سره د یو کس د نیولو حکم صادرېږي؟
او پولیس د مخکې اشاره وسوله چې د کشفونو د جرم د وقوع نه مخکې د تجربو په اساس باندې او بل د زیربط ارګانو له طرفه دوی ته چې کوم اطلاعیه رسیږي چې په حساب غته جلب وي چې دغه فلانکی کس موږ ته مطلوب دی، دا خو یو خوا. بل خوا پولیس آیا دنده د دې سته چې غیر د دې مواردو نه څه نور موارد داسې سته چې پولیس وکړی سي چې توران یا مزنون کس ونیسي؟ بله، هغه یو په دې کې ده چې دغه جرم چې کله پیښیږي هغه مرتکب دغه باید د پولیس شناسایی سي، پولیس وپیژني. په دغه وخت کې پولیس کولای سي دغه کس بدون د حکم اصدار د حکم د سارندوالۍ یا د محکمې پولیس کولای سي دا شخص ونیسي. دا یو. دویم چې کله جرم جنایت وي نه جنها و قواهت، چې جنایت جرم وي او هغه په قانون کې ورته قانون ورته پیشبینی کړی دی دغه د حبس، و پولیس باید په دې آګاهي چې دغه جرم د جنایت دی، نو که چېرته دا سړی ونه نیول سي فرار کوي، نو په دې وخت کې پولیس کوي دغه سړی ونیسي یا خپله پولیس ونیسي په جرم مشهود کې، او یا دغه محل د خلکو له طرفه که دا سړی نیول کېږي پولیس ته پولیس مال تسته پولیس ویني چې هغه سړی مانه مثال لري دی نورو خلکو ونیو، پولیس کوي چې په دې کې اقدام وکړي او دا تورن کس ونیسي تر هغو ونه تښتېږي. بله، پولیس په دغه حالاتو کې کوی سي چې یو تورن او یو مزنون کس ونیسي.
کله چې یو کس ونیول شو له هغه سره باید څه وشي؟
یو کس کله مزنون سو تورن سو پولیسو ونیوه او په دې باندې بیا دوسیه هم بنا کېږي، دغه تهداب گذاری دوسیه ته جوړېدای سي. چې کله پولیس یو تورن کس ونیوه اول خو دغه پولیس په کار ده چې دغه تورن کس ته یا د سارندوالۍ د محکمې په امر اوامرو باندې چې دی نیولی ورته چې وروره دغه د جلد دی د فلانکي سارندوالۍ نه راغلی په دغه تور باندې ته نیول سوی، خپله د تورن کس په دې باندې ذاتې پوهېږي چې زه په سارندوالۍ کې یا په محکمه کې او یا په خپله دغه قمندانۍ کې چې په ما باندې فلانکي عرض کړی دی، نو هغه مکمل تصور دغه پیښې ده ته څرګندېږي که چې زه ما څوک وهلی دي یا مې ټکولی دي او یا فرزان ما سره د چا پیسې دي ما په نن سبا او یا می چا سره زورګوي کړي د غیلت د گرفتاری چورتو ای د مزنون خپل پغه ټول سوانه دي د قضیه باندې خپل علم آگاهی رازی نو پاول شرط که داد پولیس به دیده برتا وای که چیر تا پولیس آنان ونی و خوانان خواده بلفل خپل مرتکب دیگه جرم سویده چی نوال سویده دویم تاریخ دی گرفتاری به پولیس په محضر دی گرفتاری که نیسی تاریخ چی کم ورز ده او کم تاریخ ده گڑای بلی که چی په کم سات و په کم دقایق بانده ده سرای مونگ ونی و بل محل دیر مهم ده گرفتاری تا چه کل پیو پیخه که دای نیسی اغا پیخه بده سی رسموی چنه شمال خواتا جنوب خواتا شرق خواتا غرب خواتا داغا پیخه چه وسوله چی شوه که ده موتر غلاو اغا موقعت ورتا رسموی زغل تا موتر ولالو پا داغا سی غختل چه موتر اغا که یا چوک زخمی که او یا چوک مل که او یا کم مینی آل تا که خود او یا بلده سی مواد مخدر یا نور مواد چه ممنوعه دی اغا دیده مسکونی کرونو نا غختل چه بلچرت انتقال که اغا محل دی گرفتاری دی غیر رسمول دا پولیس دیر مهمه ده چه دا دلالت پا اغا قریب الوقوع نزیوال دی قضی پوری دلالت کهی دا کروکی و دا محل دی اغا بل اظهارات دی ابتدایی دی توران کس دا مهم ده چه پولیس بایرسی چه که تا دلتا چه که وله دا غشان چه در سروونی ورسه دا اویا مخی لمخی منگ پا تا بانده دلائل لکه چه اولا که ما شراوک چه اغا صوتی او تصویری و غیره مدارک دی نو آغا برتا که چی پا دغا تاریخ لدغا نمره تا دغا خبر کرده یا دغل تا چی تا دغا فیلو که داده مونگ بلفیل تگیر کرده نو آغا نتیجه که با مزنون اخپل توضیحات رو کهی آغا توضیحات با درج ده محضر که گی بیا خوب روست آغا آغا ده چی پا اول قدم که با چی زمونگ نن سبا وکلا ده مدافع کم دی امیدوار دیدی چی دا زیاد چی نگه تا با آنان زنگ وی یوگوی برا رسیگی اقا حوزی تا بیا دیگه دی توران کس پا مخ که با وکیل مدافع به ناس وی دیده نبا سوال و جواب کهی او دی جرم پر رابطه با دیگه معلومات چی نور چوک دی نور دا غشایان چیر تری کنه دا غیره سوالون نبرزی نکهی
ډیر زړه مننه درنو اوریدونکو دا وا د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلیونی خو وخت ولري
نیماله جنگ زړه چې دا سمې بدی سیږي
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې ستزار یاله یان کی چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سموره ولا و دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
دغه شپین درګه د لګیر شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی شیروا کې به مړی خوړا او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریب دې کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې
چړاونکی فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ چارګل د بیا په پوزه کې خور چارګل د بیا په پوزه کې خور لکه سلطان پاچا چې تخت و خیژنه زه محمد واصل وصالی ما او تاسو ته ژوند په شیبو کې خبرونه چې چارګل ته زنګ شوي وړاندې کوم د دغه سندری پاوریدلو بمو د داسې سری انزور په ذهن کې رازرغون شوی وی چې د چارګل زلا نور ور بخلوي آیا د چارګل یا میخک په پوزه کول مو خوخیږي
ډیر افغانان د خپل په فزاوکی خپل میخک خپل د خوخیږي
کلمو په پزا کړی دی
د چار ګل او د پیزوان خبره تیرا نو منګه وتا بیا زړه خکون به چې وس عمر په منګه تیر دی نو
وزو نای ډیر دو نای ډیر هزار هزار کسر چرګوال وای
چارګل او میخک څه توپیر سره لري
یو دڼکه ده چې ډیره وړه کوي دی او میخک کوي دی لږ متوسط او یو چارګل دی چې غټ دی
نن په همدې حق له خبرې کوو په پیل کې د چارګل یا میخک لرغونتوب ته تم کیږو بیا یې ارزښت څېړو ورپسې د چارګل په حق له د خلکو نظرونه اورو په اخر کې مرکه هم لرو دا خبرونه فرشته مرسل جوړ کړی دا ملتیا مو وکړی
انسانان په ټوله کې خپل خوخوي او غوړی چې لنور څخه خایسته ښکار شي د همدې هدف لپاره خو له بیلا بیلو سنگر توکو څخه کار اخلي ځینې سنگر توکي خو بیا داسې دي چې هغه له ډیر پخوا راهیسې په میراث راپاتې دي نتکی، پیزوان، د سپینو زرو بنګړي په مټو تړلي نقرهي تعویزونه، مشدۍ، چندنار او چارګل هغه څه دي چې په ملي موزیم کې هغو مجسمو ته وراوستل شوي دي چې د سلګونه کاله وړاندې انسانانو ژوند راخي نو ځکه ویلی شو چې چارګل هغو میرمنو کاراوه چې ابتدایي ژوند یې درلوده د یادولو وړ دی چې د وخت په تیریدلو سره چارګل هم د نورو شیانو په څیر خپله بڼه یو څه اړولې ده د افغانستان د علومو اکاډمۍ مشاور څېړنوال حبیب الله رفیع وایي چې چارګل یا میخک سلګونه کاله وړاندې تاریخ لري
خصوصا د لاتپې په آثارو کې ګڼ پسولونه پیدا شوي دي چې تقریبا درې نیم زره کاله عمر لري اکثره یې د سرو زرو دي او کومه مجموعه چې لاسته راغلي تقریبا د شلو زرو شاوخوا زیورات پکې دي په دې کې چارګل ته ورته یا د پزې پسول هم شته او د دې نه علاوه چارګل ډېر ارزښت لري او د ډېر پخوانه استعمالیږي پزه ورته سوری کوي او چارګل پکې ټومبي مثلا یوه لنډۍ ده وایي تا چې پټکی په سر راکوخ کړ زه به چارګل په پزه نیغ ودروم
بنګړي د لاس بندونو ته نتکۍ تندي ته مشدۍ غاړې ته او چارګل یا میخک هم پزې ته ځانګړي ښکلا وربښي د هر څه ځان ته بیل اکسیلری دا چې نن د چارګل پاک لغږی ګو نو ویلی شو چې چارګل هغه پخوانی سنگر توک دی چې په پیل کې بل لرګی څخه رغیده د ادبیاتو ډاکټر عبدالحد منګل چې د چارګل پاک له مقاله لیکي د کابل موزیم ته د څېړنې لپاره ورغلی وو نو موري وایي چې هلته هغه مجسمې ولیدلې چې د انسانانو ابتدایي ژوند دی خوده په هغو مجسمو کې هم د میرمنو چارګل په پزه وو نو موري د چارګل ډولونه هم روښانه کوي
هغه مجسمه او هغه چیري چې حق شوی دی په ډبرو پکې وکي توګل شوی دی هغه که هم ځنه نشانه او ځنه شان د سملومی چې په خوا هم چارګل میخکی کاریدل یو دانه کده چې ډیره وړه کیده یو میخکی دی لګ متوسط او یو چارګل دی چې غټ دی خپل چارګل د خایس لپاره څه چې تومبلکی کنه غنی دی مختلف دی دغه د ډل نه یو هم چارګل دی چې اوس دغه مسائل اکثره هغه څوک چې غواړي کلاسیک سټایل وکړوي نو اکثره میخکی په پوزه کوي یا لګراټوي
خغره منګل وایي چې ابتدایي انسانانو هم چارګل یا میخک د خکلا په هدف کاروه دا چې هغه وخت دومره اسانتیاوي نه وي نو لرګي به رنگول هغه به د ګل په څیر جوړول بیا یې په پزه کول
بدایي ټولنه چې په غرو کې وسی تر سپوره اته هغه نه پوي خپل ټولنیز ژوند څنګه وکي د انسانانو د خکلا لپاره په ځان هر ډول لوبې کړې دي فرض کا د موخ کا وای چې د چارګل وسنګ ور وښه وي الک اوس موخ امازون خلک ګورو کنه په پوز کې یو خنډ بل خو ته غټ غټ مخان نه بس یا لرګي په ټومبلي وي په غوګو کې ټومبلي دي هغه دي خکلا لپاره دا کار کوي بل اخر انسانانو ژوند ټولنی شوی او متمدن شوی دی د دې کولاته یو داسې ډول ورکړی دی چې هغه راټوله کې محدود کې وشته چې دا د سنگار هغه اوج دی چې اوس دې ځای ته رسیدلی یو چې موږ یوازې یو تر پوزه سوری کوو او یو خیسته چارګل کغه د تلاوي کې دی بل شوی
چارګل یا میخک په فولکلوري ادبیاتو کې هم په هنري ډول چې خاطرې سره تړلې دي ډېر یاد شوی دی د فولکلوري ادبیاتو څېړونکو عطف نورستانی وایي چې چارګل فولکلوري کګانه ده
لنډه یو کډر ډېر زیات ده راغلی همیشه زرګر ته داسې خطاب کړی چې ماته د ګانه جوړه کړه یا فرزند خپل لالې نه غوښتي چې ماته چارګل جوړ کړ او کله کله نارینو هم په دې باندې بحث کړی رقم ته حسادت کړی چې دا چارګل ستا په پوزه بیگانه ده دا باید تلتنی او کله کله بیا دی پرانا باندې دغه کړي خلای چې به خلای د خزي سیری ته هغه یاد کړی ده.
د خوست بیا شمیر کلیو کې کوم جنکی چې ډیر شوخی وي بیا د کلی مشرخه ځ په زور تسری کوي او چارګول ور پس کوي. د یاد ولایت اوسیدونکو نیم وای چې لسپینسارو میرمنو څخه اوریدلې دي چې دوی به په دوه هدفونو دینجونو پز سری کولې.
یو دایو چې کله د غنجونې دغه وخت رسیږي چې کله د چارګل یا د مخکی ورکیږي نو دې دغه وخت کې ډیر زیات شوخی کوي. دغه د شوخی د ختمولو په وجه د ورته پوزه سوری کوي او چارګل ورته کوي. نو هغه کې هغه نرمواله راځي هغه شوخی او هغه لمنځځي. دویمه دا چې کله چې دغه چارګل ور په پوزه کې نو دې د کور مسؤلیتونو ته متوجه کوي. بیا هغه نه بعد په کور کې ستر کیږي.
د چارګل یا مخک د کارولو لپاره د پزې سوری کول ضروري خبره ده. د خلکو په وینا پزه هر څوک نشي سوری کولی. یوازې ځینې میرمنې په دې کار کې مهارت لري. د میدان وردګو اوسیدونکو روشن وایي چې یو ځلې د یوې ښځې پزه سوری کړې وه. دا چې زده نه وه په بد واوښتله.
خپله مې والا سوری کړی دی، یو نفر مې سوری کړی، خو په بد واوښتی په بد واوښتی. پس لاغنه مې باید سوری نکړه. ډېر یو پرسو به وکړه، ډېر نورې کې کردونه په بد واوښته، هېڅ پوښتنه مه کوه. پس لاغنه به مې توبه وویسته مانې نیکم و پاتې سو غوږونه غوږونه، اما یو داغې سوری کوم. ډېر نه د من په کلي کې یوه ښځه وه د مرجان په نوم، داغې یو استن مخصوص استنې درلود. بیا به یې دا واخیست په جوش اوبو کې وای واچو لکه څه ډاکتران عملیات کوي. و به یې ویشوه باد داغنه وایې تار پکې تیر که. بیا به یې دا واخیست ورته سوری به یې کړ. بیا په هغه وخت کې لس روپۍ به یې اخیسته یا به یې پنځه روپۍ.
په دې وروستیو کې اکثره میرمنې خپلې پازې په یوې ځانګړې آلې چې تفنګچې ته ورته ده سوری کوي. د پازې د سوری کولو تفنګچه نورو تفنګچو ته ورته وي. په څوکه کې یوه وړه ستن وي. په پازه کې هغه ځای په نښه کوي چې سوری کیږي. بیا پرته له درد څخه پازه سوری کوي. خو د پازې له سوری کولو څخه ډېرې میرمنې خاطرې لري. د کابل اوسیدونکي ماګل چې اوس عمر پوخ دی وایي چې کله په هیواد کې وه پازه یې سوری کړه خو جوړه نه شوه. بیا کډوال شول. اوس چې بیرته راغلی سپینسری شوې ده. له چارګل پیزوان او نتکۍ نه خبره تیره ده.
خو زما ډېر زیات خوښېده. په ډېر وټ کوټوالی کې مې پزه سوری کړې وه. خو ماشومانو باندې چې زما سره جنګ به کوو په پزه به یې وهل، ما پزه به مې وینه کېدله. بس هماغه سره خرابه شوه نو بیا چارګل ونه شوه نو پزه مې بیا جوړه نه شوه. نو مهاجرت شو، مسافر شو، در په در شو، د خلکو وطنونو ته لاړو. بس موږ هغه شوق او ذوق ټول پاتې شو. نو خو کله چې بیا بېرته خپل وطن ته راستانه شو نو بیا وخت تللی و، نو عمر تېر شو. نو بیا موږ د چارګل او د پیزوان خبره تېره وه.
پخوا به چارګل له افغاني کالیو سره ډېر په پزه کېده، خو نن سبا له پنجابي جامو او پتلانه سره هم کاریږي. جالبه خو یې بیا له داده چې چارګل اوس د حلقې په څیر نه یوازې په پزه بلکې په وروزه او شونډو کې نارینه او ښځینه دواړه بندوي. د کابل اوسیدونکي لیلا وایي چې د چارګل بیلابیل کارول بیا په سندرو کې هم یادیږي.
که فکرمی یو خواندان ده چارگل پری پری غیبی هم ده پری پری چه و اوست دسه رقم دی نگینه یا دسه میخکیم وطله و علقه وطله ده چه خلکی اوست چه افغانستان پاته چه اروپا که هم پوزه که حلقه ها چه هم دیری پده اوریزه که ها چه وقت که ها چه
مکره یاره مکره نوره مکره شادی ده چارگل سلور پری ری باره ری ری
چارګل پخوانی غاڼه ده. هغه خلک ډیر خوښوي چې غواړي کلاسیک ښکار شي. دا چې په اوس وخت کې خلک چارګل یا میخک څومره خوښوي له سوتو نسخه مو پوښتلې دي.
نوم می مینا دی میدان خور. چارګل خود منګ دو دو دستور ده. ډیر افغانان د خپل پزاوکی خپل مخفاو خلا د خوښي.
فرشته هاشمی کابل نه. چارګل چې ډېر انجنې خپل پزه سوری کوي. چارګل اچي ول زما نه خوښیږي، زما پزه سوری نه ده.
د ما نوم مرسل او زه د وردګو د ولایت اوسیدونکی. ډېر خلک په پوزه کوي او ښه م ښکاري. زما اولادونه د پزه سوری کړي، چارګل په پوزه کوي، ډېر مې خوښیږي.
چارګل سرو زرو، سپینو زرو او عادي وسپنې خرغېږي. په چارګل کې الماس او نور قیمتي غمی کې خودل کیږي. دا چې اوس د چارګل یا میخک بازار څنګه ده، زما همکاري فرشته مرسل د کابل په ګلبهار سنټر کې لی وزرګر حامد سره خبرې کړې. په پیل کې ورنه پوښتلې چې د چارګل اخیستونکي څومره دي او دوی له کوم ځای څخه راوړي.
دلته فروشه زیات لري او مونږه هم دلته جوړو او هم دوبه نه راوړو.
ځینې ته چارګل وای، ځینې ته میخک وای، دره تشریګه او اوس یو ډول القیری زیدام لکه چارګل غونډه استفاده تر کیږي. اغه هم تاسو سره ست د دیار یو پک معلومات راکړي.
خدا غمه مخکینه ډیزاین دی، مطلب بعضی خلک ورته چارګل وای، بعضی خلک ورته میخک وای. چارګل هغه ته وای چې لکه مطلب لک شانته اندازا کې لک غټ وي، او میخک هغه ته وای چې مطلب یو غمه لري پوز کچول کی غیرت میخک وی.
یو چارګول یا میخک تلای خرڅوي مثلا د دې ګرام له نور تلا سره یو رقم ده.
تلا خو مطلب د مشتری په حسابونه ارتباط لري چې مطلب کوم زروي، او هغه خو ډیر کم وزن لري، مطلب هغه مکمل په یو سر کې راځي.
دا یو میخک چې ښایده کنه متوسط میخک ده، نه چارګول ده او نه هم ډیر وړکای ده. هم دې ته میخک وی د 100 روپۍ کیږي.
دغه خو چې ساده ده، صرف زر په کار شوی ده او نګینې عادي ده، د قیمت ده تقریبا 1000 افغانۍ. او کچیر دې کې هلماس استفاده وکړو بیا تر 300-350 ډالر پورې خرڅيږي.
د غزياتر اخستون کې داخلي دي له بهر راغلي څوک دي؟
داخلي دي او له بهر نه راغلي دي.
درنو دوستانو، که څه هم سلګونه کال وړاندې سلور پرې چارګرونه لا هم کوچنی مېرمنې په پزه کوي، خو په تاریخي آثارو کې ځکه شمېرل کېږي چې یو خو ډېر لرغونی دی، بل د هغو ځای اوس وړو میخکیو او حلقو ته ورته شیانو نیولی دی. دا وه ژوند په شیبو کې خپرونه. تر بیا ښې چارې.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.